درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د اصلي رادیو خبرونه پیل شوې په دې لوري خبری مجله کې به واوري د طالبانو مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي چې د ټولو په وړاندې یو مسؤول حکومت به جوړ کړي. په کابل کې پرون یو ور بیا یو شمېر ښځو د خپلو حقونو لپاره لاریون وکړ،
وروسته هوایی ډزې وکړې او مایع ګازې زموږ په مخ وشیندل.
په غزنی کې خلک وایي د وروستیو وختونو ماینونو ډیرو کسانو ته مرشوب لاړولی.
اوس دا زماین والی هم دوه مې پښې له لاسه ورکړې، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني.
په اروزګان کې چارواکي وایي روغتیایی خدمات په ټپه درېدلي.
د مریض غذا نسته سره زموږ ډاکتران یا په رخصتي تللي دي او یا تښتېدلي دي سره.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. امریکا د هغو افغانانو چې قطر ته بيولي وو لویه برخه له دې هیواده ایستلې ده. د اتریش صدر اعظم وایي ګاونډي هیوادونه باید د افغان کډوالو مخه ونیسي او د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله بنگلاديش ته ورسېده. د خبرونو تفصیل د امریکا د پوځ یو جاکپور جنرال وایي متحدو ایالاتونو د هغو کسانو چې له افغانستانه ایستلي او قطر ته یې لیږدولي وو ډېره برخه له دې هېواده ایستلې ده. جنرال جرالد دان هیو پرون شنبه په یوه خبري غونډه کې وویل په اوس وخت کې 1400 تنه د قطر د پلازمینې دوحې په العدید هوایي اډه کې پاتې دي چې هغه به هم وایستل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له قطره ایستل شوي یو شمېر کسان متحد دو ایالاتونو ته رسیدلی او نور اروپا ته وړل شوی چې امریکا ته د لیږدولو بهیر بشپړ شي. د راپور له مخې تیر اگست میاشت چې طالبانو کابل ونیو په دوه اونیو کې شاوخوا 1400 افغانان او د بهرنیو هیوادونو اتباع د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په الوتنو کې وایستل شول. د طالبانو یو جکپورې چارواکی انس حقانی وایي هیله لري چې د یرغمل شوي امریکایي قراردادی مارک فریرکس د موضوع په اړه د طالبانو او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ خبري نتیجه ورکړي. حقانی نیوزویک مجلې ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو مرسیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په دې اړه خبري کړې دي. نیوزویک مجلې د 2000 د فبروري د میاشتې په لومړیو کې د فریډریکس د یرغمل کېدو خبر ورکړی او ویلي وو چې نوموړی د حقانی شبکې کسانو تښتولی دی. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورور دی چې د سولې د هڅو په ترڅ کې په 2019 کال د بګرام له زندان څخه خوشي شوی وو. حقانی د طالبانو اړوند هغه شبکه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 10 کاله مخکې یوه تروریستي دلا نوموله و. د اوتریش صدر اعظم سیبستیان کورس وای له افغانستان د کډوالو هرې څپې ته باید د دې هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې ځواب وویل شي. شاغلی کورس چې پرون شنبه د سربیا په پلازمینه بلګراد کې څرګندونې کولې وویل د کډوالو یو احتمالي څپه باید اروپا ته راماته نشي. هغه زیاته کړه د همدې لپاره د سیمې له هیوادونو سره په تماس کې دی. کورس دغه څرګندونې د سربیا له ولسمشر الکساندر ویچیچ سره تر کتنې وروسته وکړې. په سربیا او د سیمې په نورو هیوادونو کې چې لویدیځ اروپا ته د بالکان د کډوالۍ یو مهمه لار بلل کیږي د منځني ختیځ افریقا او آسیا په زرګونو کډوال بند پاتې دي. د اوتریش صدر اعظم چې د کډوالۍ په مسأله کې سخت دریز غوره کړی دی تر دې مخکې ویلي وو چې هیواد به له افغانستان هیڅ یو کډوال ونه مني ځکه د ده په وینا د 2013 کال راهیسې چې د منځني ختیځ افریقا او آسیا 1 میلیون کډوال اروپا ته داخل شوي وو د نورو په نسبت یې ډېر شمېر دغو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي ټیم یو شمېر غړي پرون شنبه بنگلاديش ته ورسېدل. دا پر کابل د طالبانو له واکمنې دور را وروسته د افغانستان د کرکټ ټیم لومړنی بهرنی سفر دی. د افغانستان د کرکټ ټیم به د بنگلاديش له لوبډلې سره 15 یو ورځنی او یو څلور ورځنی لوبه ترسره کړي. دغه لوبې به چې د سیل هیت په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي د سپتمبر له 10 پایل او د سپتمبر تر 15 پورې دوام وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د بنگلاديش د کرکټ بورډ ویان ربعید امام وویل د افغانستان د کرکټ ټیم اته لوبغاړي ډاکې ته راورسېدل او پاتې نور به په دوو نورو ډلو کې ورسېږي. سلګونو معترضانو پرون په مونتینیګرو کې له بلوازد پولیسو سره اخو ډب وکړ. دغه نښتې یوه ورځ مخکې له دې وشوې چې د مونتینیګرو لپاره د سربیا د ارتودوکس کلیسا نوی پادری د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیژندل کیږي. معترضانو ویلي چې دا مونتینیګرو ده نه سربیا. معترضانو همداراز ویلي چې د مونتینیګرو په ستنینیا ښار کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا د نوي پادری لپاره د پیژندلو مراسم د هغې مبارزې سپکاوی دی چې دا سیمه د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ لپاره له څو پیړیو راهیسې مخ ته وړي. مونتینیګرو په 2016 میلادي کال له سربیا د خپلواکۍ اعلان وکړ. او د روسیې د حکومت لخوا د خپلواکو رسنیو د ځپنې په وړاندې د اعتراض په توګه په لسګونو کسانو پرون په مسکو کې لاریون وکړ. د پرونی اعتراض یې لارون اکثره ګډونوال د اپوزیسیون یا پلیکو ګوند هغه غړي ول چې د 2019 کال د سپتمبر په پارلماني انتخاباتو کې ځانونه کاندیدان کړي وو. دغه پخوانیو کاندیدانو د روسیې د حکومت هغه اقدام وغند چې یو شمېر خپلواکي رسنۍ او خبریالان د بهرنیو ایجنټان بللیو. ویل کیږي پر رسنیو د بشري حقوقو پر مدافعانو او د حکومت ضد سیاسي مخالفانو پر ملاتړو د کرملین د فشارونو زیاتوالی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د 2024 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د خپلې واکمنۍ لا پیاوړي کول دي. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. زه اسمت ساروان یم. دا خبری مجله د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. لومړی د پنشیر حال اخلو. له تیرو شپږو ورځو راهیسې په پنشیر کې د طالبانو او د هغو د مخالفانو ترمنځ چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي جګړه روانه ده. همدا شیبه د آزادی رادیو خبریال د تلیفون له لارې راسره دی. ورته هرکلی وایم. کلومبی د پنشیر د وروستي وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د جګړې وضعیت څنګه دی.
د پنشیر وضعیت د جګړې په هکله وضعیت داسې ده چې ډېره وخیم شوی ده او د جنگ تصویر ډېره داسې کاملا خونین ښکارېږي. پنشیر ولایت کې اوس هم نښتې درګیری جنگ تر زین زایونه په دوار لارو کې د شرقي لارې چې په پنشیر مرزي سیمه چې د انجمن کوتل د بدخشان سیمه چې مرز دی په پنشیر کې تر اوسه هم طالبان را داخل شوی ده. او د جنوبي لخوا چې د ګلبار د پروان سیمه ده هلته هم هغوی چې داخل شوي وه تر اوسه هم حالت ډېره بد جنګي وضعیت لري او خونین دی. دواړو طرف ځینې ادعاګانې لري چې د طرف مقابل طرف ته تلفات درکړی ده. او د جبهه مقاومت تاکید کوي او هغوی وایي چې هر څومره چې د هغوی لشکر د دوا خوا پنشیر کې داخل شي وو د تکتیکي لحاظ نه هغوی اراضي دلته را پرېښوده، خو مګر بیا تکتیکي عمل اجرا کړی ده چې هغوی ته د نظامي لحاظ شک وایي د هغوی کاملا د هغوی ځواکونو د طالبانو
ځواکونو ده. کداسې دقیق وایي طالبان اداره لري چې په پنشیر کې انابه، شوتل، خنج او پریان ولسوالۍ نیولې دي. آیا دا ولسوالۍ مقابل لوری هم تاییدوي چې دا ولسوالۍ طالبانو نیولې دي؟
زه همده ته وایم چې د هغوی تر لاره هغوی را خوشه کړې وه. د جبهې مقاومت د ادعا همدا دی چې هغوی تکتیکیل د تکتیکي لحاظ نه ځینې ځایونه د شتل ولسوالي یو سیمه دی او د پریان ولسوالي د خاوټ نه راغلی وو. ځینې ځایونه دوه ولسوالیګانې لارې دی چې په نږدې دي د دروازو پنشیر کې هغوی ته لاره درکړې ده. هغوی ټولو د هغوی ځواکونو اسیر نیولې ده. خو مګر طالبانو دا ادعا نه مانی هغه تاکید کوي چې دوه ولسوالګان څلور ولسوالګان د هغه تر لاس راغلي ده.
بله ډیر زیات مننه د ازاري رادیو خبريالو چې د پنځشر د ورستي وضعیت په اړه معلومات ورکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو مرسیال مولا عبدالغنی برادر وای د افغانستان نوی حکومت به د ټولو په وړاندې مسؤل وي او ډیر حساسبه د خلکو د ژوند پر شکیدو متمرکز وي. نو موري دغه سرګندونی داسې محل کوي چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه درې ونی وزي خو تر اوسه د نوی حکومت څرک نه لګیږي. په همدې حال کې پر طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړولو په خاطر د نړیوالو فشارونه زیات شوه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې نن قطر ته ځي له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د شزو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وایي دی و ټول شموله حکومت پر جوړولو کار روان دی. داسې حکومت چې د په وینا د ټولو په وړاندې مسؤول وي. مولا برادر دغه څرګندونې پرون شنبه په کابل کې الجزیره ټلویزیون ته کړې او خلکو ته یې ډاډ ورکړی چې د ژوند د ښه کولو لپاره به یې هڅه وکړي او حکومت به یې د ټولو په وړاندې مسؤول وي. مولا برادر دغه راز ویلي چې امنیت به ټینګ کړي. هغه څه چې د په وینا نه یوازې د افغانستان اقتصادي پرمختګ لپاره مهم دی بلکې هغه د ټول نړۍ لپاره هم مهم دی. مولا عبدالغنی برادر ویلي چې که ټول افغانستان امن وي دا به په هیواد کې د سترو اقتصادي پروژو پیلېدو ته هم لاره پرانیزي. مولا برادر ندی ویلي چې نوی حکومت به چې د راپورونو له مخې مشري به یې دی کوي او په تیرو څو ورځو کې څو ځلې د اعلانونو خبره شوې کله اعلانېږي. رویترز خبری آژانس تیرې جمعې په ورځ د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی راپور ورکړی و چې مولا عبدالغنی برادر به په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت مشر وي او مولا محمد یعقوب چې د طالبانو د پخواني مشر او د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي مولا محمد عمر زوی دی او د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی به په دغه حکومت کې لوړې دندې پر مخ وړي. د طالبانو یو چارواکی چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی و د آژانس ته دغه راز ویلي و چې تر شنبې مخکې چې پرون وه نوی حکومت به اعلان نه شي خو ویلي و چې په دې اړه د سلام مشورو لړۍ پای ته رسېدلې ده. پر طالبانو د یوه ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره نړیوالو هم فشارونه زیات کړي دي. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې نن قطر ته ځي هم له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. بلینکن تر دې سفر مخکې د تېرې جمعې په ورځ په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید د ټول شموله حکومت د جوړولو د خلکو د آزادانه سفر او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون د افغانانو د اساسي حقونو درناوی وکړي.
تمه دا ده چې په حکومت کې د مشارکت شاهد واوسو خو په نهایت کې تمه دا ده چې یو داسې حکومت ووینو چې طالبان پر هغه ژمنو چې کړي دي عمل وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د طالبانو په وړاندې نړیوالې ډیپلوماسۍ تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او له سلو زیاتو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو له راتلونکي حکومت څخه څه توقعات لري خپل دریځ روښانه کړی دی. انټونی بلینکن دغه راز ویلي چې قطر ته په سفر کې باید د هغه هیواد له مشرانو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي او هم به ترې مننه وکړي چې په خپله خاوره کې په زرګونو افغانانو او د امریکا په ګډون د نور هیوادونو اتباعو ته چې له کابل هوایي ډګر څخه په الوتنو کې ایستل شوي د موقت اوسېدو زمینه برابره کړې ده. د اګوست له 15مې چې طالبانو کابل ونیو د دې ښار له نړیوال هوایي ډګر څخه امریکایي او د متحدانو ځواکونو له 50,000 زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي په الوتنو کې قطر ته انتقال کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې له افغانستان د نورو کسانو چې ژوند له خطر سره مخامخ دی د ایستلو لپاره هڅې روانې دي. بلینکن وویل د هغو مسایلو لپاره چې زموږ لپاره مهم دي له طالبانو سره مو د تماس چینلونه پرانیستي دي او یوه مهمه مسله یې هم هلته د پاتې کسانو ده. د هغه په وینا طالبان باید خپله کړې ژمنې پر ځای کړي او هغه کسان پرېږدي چې غواړي له افغانستانه ووځي.
پرون یو شمیر ښځو فعالانو یو ځل بیا په کابل کې مظاهره وکړه. دوی وایي طالبانو پرې هوایي ډزې کړې او اجازه یې نه ده ورکړې چې په سوله ییز ډول خپل ږغ پورته کړي. طالبان د دغو ښځو د شکایت په اړه څه نه وایي؟ جزئیات په دې راپور کې.
اما متاسفانه با خشونت گروه طالبان برخورد نمودن و چنین
ده حقی خزینه فعالان و فریاد ده چه ده طالبانو لطاوتری خوالی سرمخ شبی لدوی یوی نرگس سادات ده چه پرمخی وینی روانی دی وی طالبانو پری گزار کرده. ده اغلی سادات ویدیو پا طولینیز و رسنیو که خبره شوی چه پکی ده حقی یو بل همکارا لدوی سرا ده شوی تاوتری خوالی کسه که بیا وی طالبانو حقه وحل ده. یا د خزینه فعالانو نن غوښتل دارک تر دروازې ځان ورسوي او د خپلو حقونو د غوښتو لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي. له دوی یوی نیلوفر نایمی وای طالبانو لومړی د دوی د یو ځای راټولې دوا او لاریون مخه ونیوله او وروسته یې تاوتریخوالی پیل کړ.
لومړی ویل چې تاسو بهرنیو چارو وزارت او پټوله کې د ګلبهار سنټر پر لور د تګ اجازه نه لري. وروسته یې هوایي ډزې وکړې او مایع ګاز یې زموږ په مخ وشیندل او موږ یې سره وپاشلو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو غبرګون هم واخلو، خو سره له ډیرو اړیکو له دوی څوک حاضر نه شول چې په دې اړه څه ووایي. پرون هم یو شمیر ښځې د حکومت د رسنیو د مرکز تر مخه د لاریون پر مهال د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخ شوې وي. د طالبانو له واکمنېدو سره سم د ډیرو ښځو اندېښنه د خپلو حقونو او هغو ازادیو په اړه ده چې وړاندې یې درلودې. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د اسلامي شریعت په رڼا کې به ښځو ته ازادي ورکوي، خو لای دوی ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. وروستیو کې د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي عباس تانگزی هم وویل چې د حکومت په ډیرو لوړو څوکیو یعنی وزارتونو کې به ښځو ته ونډه ورنه کړل شي، هغه څه چې د ښځینه فعالانو نیوکه په ځان پسې لري. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی ولري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د اورزګان روغتیایي چارواکي اندیښنه لري چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي. دوی وایي که دغه حالت همداسې دوام وکړي ناورین به رامنځته شي.
په اورزګان ولایت کې روغتیا پالان اندیښنه ښیي که چیرې نړیوال ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته شي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازنۍ سلبستریز ولایتي دولتي روغتون دی. د دغه روغتون مشر امین الله توکي ازادي راډیو ته وویل هغه پروژې چې د اورزګان د مرکز او ولسوالیو ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغې پروژې سره یې قرارداد پای ته رسېدلی دی چې دوی د مالي ستونزو سره مخامخ کړي دي. نوموړي وایي په روغتون کې اوس مهال برېښنا د ناروغانو لپاره غذا اوبه او درمل نه لري.
د خلکو غوښتنه زموږ څخه صحي خدماتو وړاندې کول دي. سره صحي خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره او د مریض غذا نسته. سره هغه موسسه چې قرارداد یې کړی و هغه نسته تللې ده په کابل کې ناسته ده. سره نور موږ سره هیڅ نوه همکاري نه لري. سره زموږ ډاکتران یا په رخصتي تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د توخی په خبره له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دي اخیستي. توخی وایي که څه هم یو شمیر ډاکتران د خپلو سرونو د خوندیتوب په موخه تښتېدلي، خو وایي یو شمیر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته یې دوام ورکړی دی. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی ازادي راډیو ته وویل چې د امکانات او ماشونو د نشټوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړي.
چون چې دا شیان په لاس کې نشته نو موږ مریض نشو کولی چې بستر کړو او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډېره ده چې هغه سیزارین موږ ته وایي یا د جرایي عملیې په واسطه باندې چې موږ د نس څخه کوچنۍ راباسو هغه بالکل موږ هغه ته هر کم چې خپل په شخصي دغه باندې یو په افتخار په ډول باندې که موږ ته ماشه مرانه کې ماته زه دا کار ورته اجرا کوم. چون چې مور مړه کېږي نو زه هغه د موبایل په ګروپ باندې هم یوې زنانې ته خپل موبایل چلانه کړی دي او دا عملیات مې ورته کړی دي. نو هیڅ کوم شي ته ماته وکړونه او صرف دا د خلکو خدمت دی. نو دلته دغه مشکلات لرو چې موږ د اورزګان خلکو ته خدمت بدي نسو کولی چې د برق نسته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې ناروغان یې روغتونونو ته راوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي. کریم الله او شاولی چې یاد روغتون ته یې ناروغان راوړي ازادي راډیو ته یې داسې وویل.
کریم الله استاد دې دغه کاري سره راغلی خیر وکاري بس موږ دا غواړو چې دلته زموږ مریضان ته لاسرسی وسي. ورور دا خلک سره وي، دا مریضان سره موږ نه داره خلک، دا خلک ډېر غریب خلک، ستړي خلک، په شخصي ډاکترانو وس نه رسېږي.
نوم یې شاولی دی. نن مسلرمه ورځ ده، نه دوا شته، نه برق شته، نه اوبه شته، یو غړپ اوبه نشته. د شپې د لاس څراغ تک شنو دا غریبت
روغتون ته په ورځنی توګه د مرکز او ولسوالۍ څخه تر 300 پورې ناروغان مراجعه کوي. خدای وازی ولایتي روغتون نه دی چې ناروغان او ډاکټران یې له ستونزو څخه سر ټکوي، بلکې دغه ولایت ټول روغتیایي مرکزونه دغه ډول حالات لري. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزارت چارواکو تازه تیر ورځ وویل چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاد کړي. د بشري مرستو موسسو او نورو لورو اندېښنه څرګنده کړې ده که چیرې دغه شتمني ژر آزاد نه سي، د دې خطر سره چې افغانستان اقتصادي سقوط وکړي.
د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي هم وایي چې دوی هم ویره لري چې په ولایت کې به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وایي د دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی. له بلې خوا د غزنی اوسیدونکي وایي چې اوس د دوی تر ټولو لویه ستونزه هغه ماینونه دي چې په وروستیو کې ایښودل شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې ماینونه پاک کړي.
وز لازم ماین والا يم دوه می پکې له لاس ورکړي، یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګرده له لاس ورکړي. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه داسې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه، بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسان وژلي هم دي. د دغه مینونو ډېرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړي دي چې د غزنی اوسیدونکي اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له مینونو پاکې کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. که څه هم چې کره شمېرې نه ښیي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو تر څنګ په سوونو ملکي کسانو ته په تیرو 14 کالو کې د دغه مینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي ډېرې داسې پېښې لیدلې دي چې دغه مینونو ولسي خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه مینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستان هم پېژنم او داسې نور خلک هم پېژنم. دا مینونه برابر سوی د خپل جوان حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاس ورکولی دی. موږ غوښتنه دا دی دا ذات زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه مینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو د دادې چې دوی باید هغه مینونه چې په سرګونو په ځینې کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي به دوی تر له منځه یوسي او بیرته خونڅه کړي، په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه مینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې دغه مینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوي مینونه وکاږي تر څو خلک یې له شره په امان شي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو تر څنګ زیات مینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د مین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لورې ایښودل شوي مینونه پاک کړي.
ازادي راډیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي هیواد یې چمتو دی چې د 2015 کال د اتمي تړون د احیا لپاره له لویدیځ سره خبرې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل هیواد له دغه اتمي تړون څخه په 2013 کال کې ایستلی او پر ایران یې بیرته بندیزونه لګولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي تهران د خبرو له لارې هڅه کوي چې پر ایران د امریکا لګول شوي بندیزونه لرې شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې رئیسی پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل چې د امریکا په ګډون لویدیځ د فشار له لارې له ایران سره د خبرو د دوام غوښتونکي دي، خو نوموړي دا ډول خبرې تر پوښتنې لاندې راوستې. ښاغلی رئیسی زیاته کړه چې مخکې دا خبره کړې چې د ایران د حکومت د اجنډا له مخې به دغه خبرې مخته وړي، خو داسې خبرې چې نتیجه ورکړي. فرانسا او جرمني چې له ایران سره د سترو قدرتونو د اټومي تړون دوه لاسلیک کوونکي دي، د خبرو میز ته د ایران د بیرته ستنولو غوښتونکي دي. وروسته له هغې چې رئیسي په تېره جون میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې درېدلې دي. پاریس هغو اندېښنو ته په پام چې لویدیځ د ایران د اټومي پروګرام د پراختیا په اړه لري، د دې غوښتونکي دي چې له تهران سره د خبرې سمدستي بیرته پیل شي. فرانسې، جرمني او بریتانیا تېره میاشت د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د راپور په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. په هغه راپور کې چې د اګست په 12 خپور شو، دغه ادارې ویلي چې ایران د نتانز په اټومي تاسیساتو کې د تر 80% کې د یورانیمو د غني کولو چارې مخته وړي. ایران د اټوم بم د جوړولو لپاره هغو یورانیمو ته اړتیا لري چې تر 90% کې غني شوي وي. د ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون له مخې ایران کولی شي چې یورانیم یوازې تر څه کم 4% کې غني کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ چې ایران یې له دغه تړون څخه په سرغړونه تورن کړی و، خپل هیواد یې په 2013 کال کې له دغه تړون څخه وویست او پر تهران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. ایران هم له هغه مهال راهیسې له خپل اړخه په تدریجي ډول په دغه تړون کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي.
اهم دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سټکی. د امریکا د پوځ یو جګپورې جنرال وای متحدو ایالاتونو د هغو کسانو چې له افغانستانه ایستلی او خطر ته یې لیږدولی وو، ډیره برخه له دغه هیواده ایستلې ده. د طالبانو یو جګپورې چارواکی انس حقانی وای هیله لري چې د یرغمل شوی امریکایي قراردادی مارک فریریکس د موضوع په اړه د طالبانو او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ خبري نتیجه ورکړي. حقانی نیوز ویک مجلې ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په دې اړه خبري کړې دي. د اوتریش صدر اعظم سبستیان کورز وایي له افغانستان د کډوالو هرې څپې ته باید د دې هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې ځواب وویل شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله پرون شنبه بنگلادیش ته ورسیده او سلګونو معترضانو پرون په مونتینیګرو کې له بلوازد پولیسو سره اخوډه وکړ. دغه نښتې یو ورځ مخکې له دې وشوه چې د مونتینیګرو لپاره د سربیا د ارتودوکس کلیسا نوی پادری د مراسمو په ترڅ کې میشن پیژندل کیږي. زموږ شخ له آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه
نوم احسان الله یا کابل سدن گیم سیوانه
څنګه د ټیکسیوانه کار په کابل کې
ټیکسیوانه کار وسله خراب شوه رمخ کې خلکو شرکتونه کارونه به کول غنارې وزي کې وڅ څو ګوره بیکار شوه رګاډي خسته مخ کې شرکتونه د سره کې نو کې وزي کې بوزي کې خارجان د ډیرو خلکو برځ کې کار کول وو ټول بیکار شیر بچ 100 روپے پیدا کړ بس ګاډي وته والی شخصي ګاډي نم ټیکسی جوړه دار شینه جوړه ده وس خلک مجبور دي ګاډي وچلی یو ټیکسیوانی په در کابل کې افغانستان کې یو دکانداري بل شینش تلته
ځان خلک به سوي د ټیکسیوانه خپل دغه نظم نه مراد کوي چې ته موټر دروي دغه مشکله جوړوي.
هغه سم کې یو بل ټیکسیوانه ستره چې په هنه لري کنه اما په وای نه لري وسارځ کې ګاډي ودرول درې نه پويږي باز به تعلیم به ګډیر دي په نه خبره باندې پلس روپے باندې جنگ کوي بشل روپے باندې جنگ کوي خو موږ دا کارونه نه کوو. او بل سره حکومتي د دفترونو ډیر غلط ځکه دا زوبر کابل بانک به بل مخ کې الته وسیدل تر وړې دي کابل بانک چرواز خو ټول ګاډي راځل ته ماشونه خلی بيزه ودرېږي حکومتي رینجر یې کار شي ټیکسیوان موږ د سورلې ته ودرل په موږ نه ګډ ورکې اوس مجبور یم په سره
غلا او سمره پتن کړای دا غلا او مثلا دا رېږي موټر لیس وګ درنه وانه خلی تر څو بجو موټر چلای
زه خپل مخام نه مخ کې زما چې ما جګر پنځنه مې پجی شي بس شپږ بجو مخ کې ما کور ته ځان مسولې هغه هغه نو ورسته کار نه کی وزدل زرغلا نه داری گو خپل وضعیت خراب دی څوک چې ته وای چې پلان کې کوسی د زنج کوسی یاد کړه به کی څوک نه دی
هغه وخت نه سره دولت نه د خلکو نه چی باید وګ چې د خلک د یو بل سره مشکلات هم حل
مونږ ټیکسی وانه مونږ د وخت نه چې دا چرېنه وسګره چری عبد الحق شو دا نور غټ غټ چرېنه دا باید وړي کی سیده کې اصلاحات وګرا ولې یو بل ته مخامخ کی سیده کې لوی لوی فوټبال میدانونه موږ د ډوډ کړي چرېنه نه دا وړ کې څوک را پیدا کی چې اشاره ولګي لک سیستم جوړ کی چې موږ تلک سہولت شي وسورلیم چې ته وډو پاسانه وي سو پیسې تر کمې والو مو چې چری کې موږ بیروبار کې باندې کوم پیسې ډېرې وای چې کوم ځای کې لار ډېره باندې کې هغه چوک کې چې لار باندې کې چې هغه لار باندې څوک تیری موږ د پیسې 1500 روپۍ ډېرې وایو